سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړونده سیمه کې د معلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي دي چې پنځه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدرن رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د توفنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې خبر جزئیات په وروستي راپور کې درته وایو. حاکی محکمې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د هالنډ د یو پوز بمباري غیر قانوني کړنې ده. جرمني خبري اژانس وایي دا برید چې شل کسان پکې وژل شوي وو محکمې یې په اړه دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ کړې ده او د هالنډ له دولت څخه یې غوښتنه شوې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. محکمې په دې برخه کې د قربانیانو د کورنیو د څلورو خپلوانو شکایتونه هم تایید کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هالنډي ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد پر مهال د سوګنی د کور په بمونو وشت. په اصل کې چې څرګند و هلته ولسی خلک وسیږي. هالنډ دا کړی و چې دا یو پوځي هدف و. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز ته نږدې د ولینسک د یو روغتون پر زیږون څنګه د روسیې د توغندیو د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې او ترهګر هیواد ته چې ویره وژنې خپروي. هغه زیاته کړه دښمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنې لاس پورې کړی دی چې په تېرو نهو میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي شپه ناوخته په ټلګرام ولیکل روسانو دا ولینسک روغتون په کوچنی زیږون څنګه لوی توغندی توغولې دی او یو نوی زیږیدلی ماشوم وژلې دی. د بریت په سال کې د سر کې چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسي او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستې دی. د بریتانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکنه روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بیبلو ټالتوکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلي دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړه کې د دواړو نوو بیبلو ټالتوکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال چمپ سیالیو په لړ کې جرمني او جاپان د بل وړاندې د لوبډې ګټه کته شوې. تر اوسه لوبه د 0-0 په وړاندې روانه ده. د نن د لوبې په پیل کې مراکش او کروشیا ترمنځ لوبه 0-0 په سوي پاتې ورسېده. د نورو لوبې د افغانستان وخت د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ په پاتې نیمو بجو پیل کې او بیا د بلجیم او کاناډا ترمنځ د کابل په وخت شپې 12 بجې پیل کې. دا نړیوال جام د لوبي په قطر کې د نومبر په شلمه پیل شوې دی او دا د دسمبر 13 به دوام وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه ووریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. افغانستان لپاره د امریکا په خنۍ استاذي زلمی خلیلزاد وایي چې طالبان جدي تیروتنې کوي. ته چې د خغلی خلیلزاد اشاره د طالب حکومت په کومو برخو کې تیروتنو ته ده وړاندې مجلې کې پرې راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن قطر کې افغانان سره لیدلی دي خو پاکستان کې د امریکا ویزو ته پته افغانان بیا وایي د ژوند چارې ښې پرمخ نه ځي او ګڼې ستونزې لري.
کورن راکې د کرا کورن راکې یو کوټه فیلان موږ 5000 روپۍ نیولې خالي یو کوټه د غنه کاسه پکې ژوند کوو.
کابل کې د بیوزل ماشومان لپاره د کالیو د راټولولو کمپاین پیل شوې ده. موږ غواړو په مجله کې د هغو بیوزل ماشومان سره خبرې کړي چې په سړکونو کار کوي. په ورستیو کې ډېرې ځوانان له افغانستان وتل د زلخ کوي. تا چې ولې یو ځوانې تاسو دلیل وایي؟
کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پر افغانستان طالبان له بیا واکمنېدو د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استاد زلمي خلیلزاد ویلي طالبان جدي تېروتنې کوي. زلمي خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 20 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شوه، خو له وتلو سره یې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام ړنګ شو. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل تفصیل به د نوریا سنوري نه واورو چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ستړي مشې، خیر راغلی.
بله مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د ده په باور هغه جدي تېروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایلې درلودلې دي. خلیلزاد دغه څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې دي.
Taliban are making some serious mistakes in my view. They appear to be repeating
دایوای زما په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه هم یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي. ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبان په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کوي، خو هغه چې نړیوالو په تېرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره ډېرې مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په نه درناوي او د یوه ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو واکمني په رسمیت وپېژني. خلیلزاد چې د 2020 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړې وای، د دغې موافقې یو مهم جز دا و چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې برخه واخلي. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پیل شوې وه. له طالبانو سره مو چې په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخواني حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع د یوه بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو پراخ بنسټه حکومت د رامنځته کېدو لپاره بیرته دغو خبرو ته ور وګرځي. ښاغلي خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخواني جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړی او له طالبانو سره د موافقې په لاسلیک کولو سره هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی و. په دې وروستیو کې د هغه ځای ناستې ټام ویست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ پیل شي ټینګار کړی دی. د دوحې د تړون له مخې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې به نړۍ ته د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد طالبان په ډېرې بخښنې سره، خو خلیلزاد د طالبانو له پر دغې ژمنې هم مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې شک څرګند کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه له راډیو سره په یوه مرکه کې حقاني ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه بیانه کړی او ویلی و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازیتوب په دوحه کې له طالبانو سره دغه موافقه لاسلیک کړې ویلي، هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغې موافقې ټول موارد مراعت کړي.
ډیره مننه نوریاس نوریو چې د زلمی خلیلزاد د مرکې وروستي جزئیات یې موږ سره شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم افغانستان ته تم کیګو. یو ناپیژند وسلوال په کابل کې پر لبنسکونکو د ډزو پر مهال دی کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره طالبان د حکومت امنی قمندانۍ ویانت وایي چې په نن د سهار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې یو بل کس ټپي شوی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلې دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د کابل ښار د نهمی اوزی اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په جمعات کې پر لمونځکونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خالد زادران را ازادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې پیخه د حضرت بلال په نوم په جمعات کې شوې ده. خاغلی زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچې په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زادران ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ یې بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزي او یو بل منسکونکی وژل شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي د سه‌شنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناسته وویل چې دوی د سایوي ویزې د ورکړې موده له 383 ورځو څخه 105 ورځو ته رالنډه کړې ده او دغه بهیر د نور ساده کولو هڅه هم کوي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
لاس مشت کیږي چې د افغانستان راغلم، فلان اسلام آباد کې يم. نه هم نفر فامیل یو منګه د تډیر من مشکل کې بند پاتې یو.
شامل شو خو یو کال رئیس خپل کورنۍ سره پاکستان ته تللی، خو تر اوسه په دینه د توانې د خپل اصلي مقصد یعنی امریکا ته ولاړ شي. نو موري ازادي رورو ته ویل چې دوی په پاکستان کې لګانو ستونزو سره مخ دي.
کورنر راکه د کرا کورنر راکه یو کوټه فلان منګه 15000 روپیه نیول خالی یو کوټه ده نه کا سپ کې ژوند کو چې د کور والا زړه و شي د دوه مشتې شتیر شي د مشکل ته جواب درکې ځکه چې بل نفر راځي د دوه په خاطر او مثال د پیشکی او د رهنما پیسو په خاطر مشمان مې د مکتب نه پات شو د کورس نه پات شو او دا غزه راغلم به سره به سرنامه ش فلان دلته مزه.
یو بل افغان چې نغوړی د امنیتی ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي وای چې په خای په یوه نړیوالې ادارې کې کار کوي، خو د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته له یو کال راهیسې په کابل کې پاتې دی او تر اوسه له افغانستان څخه هم نه دی لیږدول شوی.
یک سال شد به سرنوشت موندیم، بعض دوستا و دیگه کسا
یو کال کیږي چې به برخلی کوي. ځنی ملګری او دوستان مو چې لمک سره له افغانستان څخه وتل، ځنی قطر ته ولاړل او ځنی خپل اصلي منزل ته ورسیدل، خو په موږ دلته یو کال تیر شو. بایکونه مو تړلی او په دې ته مې چې یو زنګ یا هم ایمیل برات راشي. امنیتی وضعیت خراب دی، کوڅه کې چې د طالبانو موټر تیریږي موږ په کور کې لکه پاڼه ریږدو چې موږ په سینې ویراغلی موږ نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناسته ویل چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي ویل چې د دوی ماموریت دوام لري او تر سره کوي به. ښاغلی بلینکن خپل قطري سیال سره په خبري ناسته کې د تخلیه په پروسه کې د قطر هیواد همکاري نه هم مننه وکړه.
کله چې طالبان په زور سره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، قطر له خطر سره مخ لسګونه زره افغانانو مرسته کوونکو او ډیپلوماټانو ته د ځای پر ځای کولو په برخه کې مهم رول ولوبولو. د نړۍ تر بل هر ځای افغانان له دوه تیر شول. دا کار د غشان روان دی، ځکه قطر د غشان د هغو افغانانو لپاره د ترانزیت ځای دی چې امریکا کې د نوي ژوند د پای په لاره دي.
نوموړي دغه شان وویل چې دوی د ایسایبي ویزې د ورکړې موده له 1303 ورځو څخه 1015 ورځو ته رالنډه کړې ده، او د دغه بهیر د نورو ساده کولو هڅه هم کوي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط، یعنی د 2021 کال د اګست 15 د دغه میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1040,000 افغانان د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د امریکا او متحدینو لخوا له افغانستان وویستل شول. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ویستلو وروسته په وار وار دا ویلي چې له افغانستانه د خپلو افغان متحدانو د وستلو بهیر ته دوام ورکوي، او یوازې له تیر یو کال راهیسې له افغانستان خپل سلګونه تر افغان متحدان وستلي، او دغه چاره لا هم روانه ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کابل یو شمیر رسیدونکو له دوه اونیو راهیسې بېوزل ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین یو مسؤل علي عمر ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین هدف دا ده چې بېوزل ماشومان ته د ژمي جامې راټولې کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
پایسه چبلک خردن یا بوت خردن کالا خردن تاوان
چه نداره. نومه رخصانه ده او ده کورنه یوازنه دوری گفتون که ده. یه ولس کل نه رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعی لپاره گرم جامعه نلری. نومه وره آزادی را دوتا ویل
ده زمستان نه جمپر
جمعی لپاره گرم جمپرونه نلرو، نه تاو ده خواله او نه هم بوتان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کېږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو. د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلي عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومانو یې وویشي.
مردم عزیز ما واقعا
مگرانو خلق واقعا حس او کړه زیاری وګاله خپل احساسات بیان کړ. دوی څخه ملزګونه جوړه جامې راټولې کړې او لدنن او بهر څخه یو شمیر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
یک موټر پولم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاته وی چې دوی کمپاین بعد روان اونې تر پای دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمون وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود، او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون یې په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا تر څنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. راپور کې راغلی چې د اقتصادي بحران په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي، او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د ارمنستان لویدیځ پلوي اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې ده ووځي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراتیک اتحاد په نوم لویدیځ پلوي ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړی وي، مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه. دغه راز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووځي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر یې ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویلی چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ.
له خبرونو ورآخوا
وز په پاس ویل کې کندهار ته ورشو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاری د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لتون دي چې ځوانان له هیواد وتلو ته هڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاری او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار په لټه کې سي.
سو ځای مې سټی نامونه کړي دي، امتحانونه مې ورکړي دي، مګر هر ځای به وایسته وي. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هر کم اوسې زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هر لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تک فیصدي اقامه ده، نو ار دي چې گاونډوی هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خمر نسوت للی، پاکستان ته روان یو، ایران ته روان یو، د خلکو روزمره روزانه کارونه کو، بیلچه به وو یا به د خلکو مزدوران کیرو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختوي ګالولو ورسته په دې وت باندې دی چې گاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اتمیا شمخ کې په دې خاطر چې ورته د کار زمينه برابر نه و او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړی چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي. د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چلته د کار زمینه نه برابره، بیکاری سولې، کارونه نه وو، خود کور مصارفات یې موږ غوښتله، نو مجبور سولم چې رسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنه اقتصادي او کاري وضعیت د اندېښنې وړ دی او که حل لار ورته پیدا نکړل سي نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیر شمیر نور هم زیات سي.
په شکل نه په شکل دی باید خپل اولاد ته کار وړي پیدا کړي. یو تاسو زکه د هیواد کې دنه کېدای شي چې موجود راځي او هر څه بیا نه موجود راځي دا ټول شان ته لار وایي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نفقې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لار نه ده. هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نه شته چې د هیواد څخه ووځي. هلته فیصله د مهاجر په صفت باندې یاد او فیصله لکه یو کېږي کوم دلته به هم بندي هم به کار کوي داسې استفاده به څخه کیږي شو شو ځوانان دي په افغانستان د افغانستان څخه وزي د باندې
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عجزید وایي دوی غواړي ټول لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د شهر و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې په کندهار شهر کې د کار زمينه برابر کړو.
دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور دي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاري زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
اوس په کندهار اورزغان ته ورشو. حکومت د ترینکوټ ښار سړکونه په اساسي ډول رغوي. د ترینکوټ ښار ولې له خوا څخه د ښار داخلي سړکونه او جاده په اساسي ډول رغول کیږي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ښار کې د شته ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې وره.
په اورزګان کې د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه په ښار کې د کند او کفر سړکونو د رغولو چارې پیل شوې. د ترینکوټ ښاروالۍ ښاروال مولوی هنر وای دی غواړي د ښار د پراختیا لپاره د بیلابیلو لارو څخه کار واخلي او یو شمیر جادي او سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي وای په لومړي ځل به په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو سړکونه چې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي نن په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو د سړکونو د رغولو چارې پیل کړي چې پر دغه سړکونو څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
ټول سړکونه او جادو کې چې کوم ماتو کفر دي دا تر پلانو لاندې ان شاء الله خدا کوله ژر پر هغه باندې کار شروع کوو او داسې ورته نورې پروژې لکه د برق د ښار روښانه کېدل او همدار کم په ښار کې د دې دغه رېډي دغه جوړېدل د کوکو جوړېدل او دا رقم نورې پروژې ان شاء الله خدا کوله تر کار لاندې.
په ورته وخت کې که څه هم د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دغه پروژو د پلي کولو څخه هرکلی کوي خو له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو نورو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. هغوی غوښتنه کوي چې ښار دې پراخ شي او د ښاریانو لپاره دې په بیلابیلو برخو کې تشنابونه هم جوړ شي. په دې اړه دوه اوسیدونکو حاجي باز محمد او جل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
په یو دکان په ګرد ښار کې نه پیدا کېږي خلک مستر ستړي دي سرمایه یې کمه ده نو هغه غواړي چې په لږ په باندې کار وکړي. هغه چې د دوکانونو سره لږ کړي لوري بیا شي نه پیدا کولای نو دغه د چرګانو په چرګ ډیر دوکانونه دغه دوکانونه چې کم سم کار وسی هغه هم په کار ولې ویږي مده د دولت لپاره یو شی هم به د ولست لپاره یو شی
چې د دې د لپاره دا په کار دی چې تابونه جوړ کړي او پر دغه سړک اوس بردار دي هغه د اوبو نلونه پټ کړي تر دمبر ورسته بیا نه پټیږي هم د یراو د هم د نراو د نو زه ډیر خوشاله یم.
په ترینکوټ ښار کې د ښاروالۍ مسولین پر داسې مهال دغلته د دوو سړکونو د رغېدو خبر ورکوي چې د دغه ښار تقریبا نیمایي سړکونه کنډ او کفر دي او نه دي رغول شوي او دغه راز په دغه ښار کې د داود خان په نوم د نوي ښارګوټي پلان لا هم غیر منظم او ویجاړ پاتې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. د زما چې الله موحد به من ولایت د بغنی وسوالی د سرباز سیم څخه چوش پلان مشکله په نوې دښت فعالیت لرمه دا خبره تاسو ته کوم. از ما ځخ څلور مقامات پر ورسیږي. ما ول دغه د هلمن میوا چې د دغه د هلمن وچ میوا چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچ میوا او د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع تر رسیدو دی نو دا خو د ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اخته یا مریضان دي یا نور خلک دا چې خپل کور کې ګورې نه لري خلک بیا ګورې دوی باندې قدرت نه لري خدای خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وښي دا نو د نړیوال ته دغه شان صادر شي اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومره چې دغه د بار لا تړ شوی د پاکستان خواته نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څونی سخت ځان به چرسیږي نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
زه ترې علي عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریانو سره ما کار په ډیفرنټ ډیفرنټ پارټ کې پارټ کې ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل رقم رقم مشکلونه مدلو دلت ما دا خوایسته چې دا یو مسته یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلق پاته چې دا وي پیتو په کار لري نه تو کار ات خپل ور ماته پیژنې سره سوال نه ماته کومه کرا کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نيتي وایته دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما مشکل خبر یې سره کوم څه نه رقم نه کړی تاسو ډیر نه ونه ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما هم کار یې زما کارمندان چې دا زما ځخ واوي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نور کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګ او تند وګورو دي تقاوت نور کوي وا سخی او حبیب الله ولو کان فاسقا سخی دوست خدای دی ولو کا فاسق وي والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دښمن خدای دی ولو کا زاهد وي